السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کابل د څلورم میکروریان په سیمه کې د لیلامی په بازار کې پراخور لګېدلې. په هغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي لیدل کېږي چې ټولې لیلامی اور اخیستی دی. ځایي رسنیو ویلي چې اور نن سهار وختي بل شوی دی. تر اوسه پورې د اور د لګېدو د علت او پیښ شوي تاوان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې اور وروسته مړ شو. په دې اړه وروسته راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پوتسل د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتسل په قول ویلي، له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په پاکستان کې له سیلونو وروسته د نږدې 3.5 میلیون ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا ده. یونیسف وایي چې له سیلونو وروسته په سیل ځپلو سیمو کې ډېر شمېر ماشومان د ملاریا په شمول په بېلابېلو ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان په وروستۍ سیلونو کې لږ تر لږه 1525 ماشومان هم مړه شوي دي. د قرغزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او دواړو هیوادونو د جګړې شدیدې بللې دي. قرغزستان وایي په دې نښتو کې شپږ دېرش تنه وژل شوي او اووه اتیا نور ژوبل شوي دي. تاجکستان تر اوسه پورې د خپلو مړ ژوبلو په اړه رسما څه نه دي ویلي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې د سیمې د چارواکو په قول راپور ورکړی چې نه دیرش تاجکان هم وژل شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره سره بیا پیل شوې چې دواړو خواوو پخوا اور بند کړی و. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشره نانسی پلوسی نن یکشنبه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. په ایروان کې د امریکا سفارت وایي دا د قفقاز د سیمې د هیواد ته د میرمن پلوسی لومړنی سفر دی او همداراز له کله چې ارمنستان له پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي ترلاسه کړې دغه هیواد ته د امریکا د یوې تر ټولو جګپوړي چارواکي سفر دی. امریکا د استازو جرګې رئیس وروسته له دې ارمنستان ته سفر کوي چې په وروستیو ورځو کې د دغه هیواد او آذربایجان جان ترمنز خنړې د ختی وشوي او تر 200 ډیر کسان پکې ووشل شول. تاکل شویری چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت سبا دوشنبه په یو لړ مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. دوهم الیزابت د سپتمبر په 1 د شپږ نیوي کلونو په عمر مړ شو. دا به د خپل خاوند شاهزاده فیلیپ د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره تر اوسه پورې لندن ته تر 15,000 ډیر بهرني شخصیتونه رسیدلي دي. د دغو مشانو په منځ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمنې هم شامل دي. افغانستان، سوریه، وینزویلا او بیلاروس هغه هیوادونه دي چې د بریتانیا د ملکې دوهم الیزابت د تدفین په مراسمو کې نه دي بلل شوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي لاس ډاکټر د افغان جنو محرومیت نه جبرانی دونکو تاوان وباله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي.
د کابل د مکرویانو په لیلامی مارکیټ کې اور 50 دوکانونه سوځولي. په زابل کې په کولرا د اخته کسانو شمیر تر 12,000 واوښت.
نوی پیښې دي، هغه د سوری په دبدین، ارغنداب، د ملخینو، عراقو، مرغاوی په سیمه کې مسته سوی دي.
د پکتیا د ګرد چیرې اوسیدونکي وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورتي اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
او په کونړ کې د پولیو یو بل پیښه ثبت شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستل شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته ویب پاڼه پته ده.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلی، نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امنا د لوګر ولایت اوسیدونکي او د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو خوندې وتړل. امنا وایي دا او د دې پشان په زرګونه نورې انجونې چې له تیر یو کال راهیسې خوندې ته له تګه محرومي سوي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کیږي. دا وایي طالبانو باید په دې تیر یو کال کې د دوی د خوندیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره د بیرته دوی ته خوندیو ته د تک اجازه وکړي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت له خوا شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نن یک شنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو فرصتونو له لاسه تللی یو کال چې هیڅ کله به بیرته جبران نه سي. نجونې ښوونځي ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې تیر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړای دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرست مارک پوتسل په حواله لیکل شوی چې له لیسو څخه د انجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د انجونو یو نسل او په خپل د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړل شوی چې ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي. ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات په د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي، چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکیچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تیر 2021 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلونو پورې دي له ښوونځیو محرومې سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نور الله منیر د سنبلې په 21 نیټه په ارزګان ولایت کې وی خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي شپړس کلن لونی یې ښوونځیو ته ولاړ شي او دا د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او دوی په حضوري او د ټولنیزو رسنیو له لارې د کمپاینونو په ترڅ کې دا غږ پورته کړ چې خپل لونو او خویندو ته ښوونځي غواړي. د یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې دننه او بهر د نجونو د ښوونځیو د بندیز له امله د افغانانو لخوا اعتراضونه، لاریونونه، عدالت غوښتنې وسوې. نړیوالو هم دا غږ ورسره بدرګه کړ، خو لا هم دغو اقداماتو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا مشخصه نه ده چې طالبان به څه وخت د نجونو ښوونځي پرانیسي او دوی ته به د ښوونځیو د تګ اجازه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل د څلورم میکروریان په لیلامی مارکیټ کې د سوځیدلو دوکانونو مالکان وایي په وخت اطفایې د نه رسیدو له امله د دوی شتمنۍ د اور خوراک شوه. د دوکاندارانو په وینا سهار شاوخوا 4 بجې په دې مارکیټ کې اور ولګید او د اطفایې کارکونکي هغه وخت ورسېدل چې هر څه په ایرو بدل شوي وو. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه چې ولي اطفایې ناوخته سیمې ته ورسېده زموږ د خبریال پښتنه ته ځواب ونه وای. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کابل د څلرم میکریانو په لیلامی مارکیټ کې سهار وختي 4 بجې اور ولګید چې د لمر لره خطو سره یې په دوکانونو کې ټول شته توکي په ایرو بدل کړل. د دې مارکیټ دوکانداران وایي په وخت د اطفایې د نه رسیدو له امله د مارکیټ د اور خوراک شو او د اطفایې کارکوونکي هغه وخت ور ورسېدل چې نور د ژغورلو لپاره څه نه و پاتې. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو ایمل او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا
شاوخوا 15 لک افغانۍ مال مو وسوځید. نه پوهېږم چې څنګه ور ولګید.
ولګید خو اتفای هیڅ پاملرنه ونه کړ چې ژر راشي او ور مړ کړي. که اتفای وخت راغلی وای یو یادو دوکانونه بس وزیدلی وای، خو ټول چې خو وسوزیدل بیا اتفای راغله.
خوب که وخت سوخت اتفای باز رسید.
چندین بار به اتفای ما زنگ زدیم.
توزلی مولې اتفای سره اړیکه ونیوله. دوه ساعت وروسته چې هر څه وسوزیدل اتفای راغله. یو دوکان سوزیدل وو او که اتفای وختي راغلی وای بل هیڅ دوکان نه سوزیده. موږ خپل ډیر بیچاره او بیوسه خلک یو او هیڅ نشو کولای چې دا دوکانونه بیرته ورغو او خپل د کار سیستم برابر کړو. اوس حیران پاتې یو چې څه وکړو.
سیمې ته د اتفای د ناوخته رسیدو په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لویان عبدالنافی ټکور او د کابل د امنیت قمندانۍ لویان خالد زدران څخه هم وپوښتل. ښاغلي ټکور ځواب را نه کړ، خو ښاغلي زدران بیا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې که څه هم زموږ پوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی، خو لیکلی دي اور د اوروژنې د کارکوونکو لخوا 9 بجې په بشپړ ډول مړ شو. د اور لګیدنې لامل لا معلوم نه دی، خو څېړنې روانې دي. که څه هم کرار قم نشته چې د دې مارکیټ په سوځیدلو سره دوکاندارانو یې څومره مالی تاوان کړی، خو ویل کېږي چې په دې مارکیټ کې تر 500 ډیر دوکانونه سوځیدلي دي. د کابل د څلرمو میکریانو په دې مارکیټ کې چې بیلابیل لیلامي توکي پکې خرڅېدل، دوکانداران یې اوس د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې مارکیټ په بیا جوړولو کې له دوی سره مرسته وکړي. دا مارکیټ داسې مهال د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله سوځېږي چې تر دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د اور لګیدو په پیښو کې د اطفایې د ناوخته رسېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. مسؤولانو مخکې د اور لګیدنې ځایونو ته د اطفایې په ځنډ رسېدلو یو لامل په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه یاده کړې وه، خو د یادونې ده چې د کابل د څلرمو میکریانو په لیلامي مارکیټ کې د دوکاندارانو په خبره اور سهار وختي لګیدلی و، هغه مهال چې په ښار کې د موټرو تګ راتګ ډېر کم وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ویانا ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پر سیاسي حل لارې او خبرو ټینګار وکړ. د دې ناستې په اعلامیه کې راغلي چې طالبان اوس هم په افغانستان کې د واک په انحصار او یو داسې حکومت چې د خلکو په رایو نوي رامنځته شوی ټینګار کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ویانا ناستې ګډونوالو د دغه ناستې پیل د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر پیل یادوي. یو شمېر هغه سیاسي څیرو چې په دې ناسته کې ګډون کړی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره طالبان د واک په انحصار او دغه شان د یو داسې حکومت په رامنځته کېدو تورن کړ چې د خلکو د رایو پر بنسټ نه دی رامنځته شوی. دغو سیاسونو په اعلامیه کې غوښتي چې د افغانستان روانې ستونزې باید له سیاسي خبرو اترو په واسطه حل شي. دوی ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله او ځواب ویونکي حکومت د رامنځته کېدو لپاره ملي او نړیوالې هڅې پیلې نه دي ورکړي، خو طالبان بیا تل ټینګار کوي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د ویانا په 3 ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی بشري ناورین، په ملي او نړیواله کچه د واکمن نظام په عدم مشروعیت، د افغانستان په انزوا، د نجونو پر تعلیم او د میرمنو د کار په محدودیت، زنداني کولو، هدفي وژنو، صحرایي محکمو او جنگي او بشري جنایتونو باندې بحث شوی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د ملي او نړیوالو ترهګرو ډلو پراختیا، د بیان د ازادۍ سیستماتیک سلبول، د رسنیو ازادي او سیاسي او مدني فعالیتونه، د حکومت په جوړښت کې تبعیض، د نړیوالو ژمنو نقص کول او د خبرو لولارې د یو پراخ او ملي بهیر نشتون هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت په نظر کې نه دي نیولي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې د دې ناستې ګډونوالو لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتنه کړې او د افغان میرمنو له حق مبارزې ملاتړ کړی چې د خپلو حقونو لپاره یې کوي. دغه سیاسونو چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د نړیوالې ټولنې له دې کړنې چې تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی هرکلی وکړ. د ویانا ناسته په اتریش کې د دغه هیواد د بین المللي انسټیټیوټ لخوا د روانې میلادي میاشتې له 15 نه تر 18 نیټې پورې جوړه شوې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت د دې ناستې په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې ناستې د ګډونوالو پرېکړې د افغانستان د خلکو په خیر نه دي. د مقاومت ملي جبهه مشر احمد مسعود، شکریا بارکزی، فوزیه کوفی، په تیر نظام کې د ولسي جرګې ځینو غړو، خزینه فعالینو، په ملګرو ملتونو کې د تیر جمهوري نظام استازي محمود سیقل او یو شمېر نورو سیاسونو په دې ناسته کې ګډون کړی و.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. دا سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیون ډالر لګښت پې راځي.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې شوي، لوژ ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د امیدان وردګو ولایت د دورانی سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتر اوږدوالی لري او دغه راز 1 متر پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پریکړه
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، اتش پته پلچکونه بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوی دغه بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ غزنی او زابل ولایتونو تیریږي د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لار بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیون ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. د غلارتون کې مسافر او موټر چلوونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې لدی سره به ګڼې ستونزې هواري سي. کریم الله او شراغه پر د غلوې لارې موټر چلوي او په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ولا سړک سره خډیر پستونځ کېاستو چې سړکونه ډیر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډیره بخای دي مونږ
بس د ډیره غټه بودی د ورځ د سړک جوړ سي د ملت ګټه د الله تعالی دولت ته همت ورکي سده سده خیر کورونه وکړو.
طالب چارواکی وای د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نه میاشت کې بشپړې سي. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دګلاري د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وي، خو نامني دغه هڅې بې پایلې پرې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قرغیزستان چارواکی ویل تاجکستان سره پر پوله په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته زیات شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له چیت پراک او وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوې دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2020 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان ووژل او لږ تر لږه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دي اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه خودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لږ تر لږه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربند عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوي دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمینه یې پرون پلخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي وشتي دي. د تاجک چارواکو په خبره دغه توغندیو کې څلور تنه ټپیان شوي او درې کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه، خو په منځنۍ اسیا او په ځانګړې توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کیږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي له 140,000 ډیر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ور اخوا
د زابل روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 14,000 کسان کولرا یا ناسناسي ته په ورته ناروغي اخته شوي، چې له دې جملې 12 ناروغان مړه شوي هم دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې دا ناروغي پکې خپره شوې، اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په دغه ولایت کې کولرا ته په ورته ناروغي د اخته کسانو شمیر شاوخوا 15,000 کسانو ته ورسید چې له دې جملې 12 کسان مړه شوي دي. د ښاغلي حکیمی په وینا د دې ناروغي تازه پیښې په سیوري او ارغنداب ولسوالیو او د غراز د مرکز کلات په ترنک سیمه کې رامنځته شوي دي.
نوی نوی پیښې دي، هغه د سیوري په د بدین د ارغنداب د ملخیلو عراقو مرغاوی په سیمه کې او همداسې د مرکز د ترنک اړوند د مغلیزو زو په سیمه کې پیښه رامنځته شوې ده.
د زابل د امیر اختیار رئیس وایي په کولرا ناروغي د اخته کسانو د درملنې لپاره اړوند سیمو ته ګرځنده صحي ټیمونه لیږلې او هغه مریضان چې وضعیت یې خراب و ځانګړو روغتونونو ته لیږدول سوي دي، خو د دغه سیمو اوسیدونکي صحي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایت کوي او وایي چې یو شمېر کسان پر وخت د نه درملنې له امله مړه سوي دي. جان محمد د زابل د ارغنداب او عبدالحمید د شمولزو ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د صحي خدماتو د پراختیا غوښتنه کوي.
ډېر دربدرې ده، ډېر ټوکر ټوکر دي خلک مخلوق له دې عادات له دې مرضې سره ډېر تکلیف ته بل دا ګراني مې د څاراک یو دونه تکلیفونه پیښ دي چې تر دغه ځایه راوړو مرګ ژوبلم پیښ شوی ده. په دا تا بار بیا دې په دې سیوري کې اوس په علاقه کې به دا 50 کس مړه شو. نو دغه چې موږ باید په څاراک دا ډاکټران وګرځي
او ډاکټران کورو کورو باندې یو اکسي وکړي او د خلکو ته هدایت وکړي چې دغه صفایي وسي، انتظامیه برابر شي. ان شاء الله دغه مرض په ختمېدو ده. آینده سم سره ډاکټران یو عوام ته وایي چې کورو کې حفاظت وسي، د جراثیم او د میکروبو مخنیوي وسي.
کولرا یا ناسناستي ته ورته د دې ناروغي پیښه د افغانستان په دوو ولایتونو زابل او هلمند کې رامنځته شوې چې لومړی لامل یې شدید ګرمي او د حفظ الصحه نه مراعات یاڅوي.
لبل خو په کونړ کې بیا روغتیایي چارواکي وایي چې په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده چې ورسره په دې ولایت کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپیخو غواخونو پاړه ازادي راډیو ته ویل
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې هغه کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو د وړاندې په کونړ ولایت کې چې منګه د چافریال یا د موهید څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغه په تعقیب د غپیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوی چې د غیو پیخه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هله دا چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمور شاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت ده، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراض څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیس کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیخه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبته پیخه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې
د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازری رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو په منځنی چپه 12 پښنی بیاو اف ام 0.15 چپه اوري زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي د پکتیا ولایت د ګردی چیړی ورسوالی اوسیدونکو وای د روغتیا په هني کار او کرنې په برخو کې لګن ستونزو سره مخامخ دي دوی وای د نامنوی له عمله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی لبل خو د لوګر د خروار ولسوالۍ کې مشانو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ اوږده دښمنۍ په دوستۍ اوښته د دې موضوع تفصیل واوري
د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ اړوند په خواجه انګور کړي کې د دوو کورنیو ترمنځ اته کلنه دښمنۍ چې یو لستنه پکې وژل شي او په دوستۍ بدله او دواړو لور یو بل په غیږ کې ونیول یا د دښمنۍ د قومي مخورو دینی عالمانو او ځایي چارواکو په هڅو او منځګړیتوب پای ته ورسېده د خکېلو خوا واساسو د جرګې لغړو سره شمنه وکړه چې په دې سورې سره به هغه ټولې بدې او دښمنۍ هیروي چې مخکې تیر شوې دي د دوړو جانب واساسو خیال محمد کوچی او ایوب میوان په خپل خبرو کې لیاو بلوري وغوښتل چې د دوستۍ ته پابند پاتې شي
الله جل جلاله دې وکړي چې دا صلح مو قائم او دائم وګرځي او نور زه د خپل کورنۍ د غړو څخه په کلکه دا غوښتنه کوم چې نور دې غمیزه ته د پات کې کېږي او د جانب مقابل نه هم دا هله کوم
جانب مقابل نه هم دا خوښ کوم چې باید په ټول عمر کې دا وسی پیخي رحمان ته نکی هم خو ان شاء الله رحمان وزدم ته اتکړې وګتیم لګولې دي ان شاء الله رحمان موږ له خواهش مشکل به هم نه په آینده کې به به ان شاء الله مشکل نه جوړو
د خروار په ولسوالۍ کې د وی قومي شورا دو تنو غړو فضل دین او محمد صادق په خپل خبرو کې ل چارواکو او قومي مخورو غوښتل چې دا ډول نوري دښمنۍ او قضیې هم حل کړي د لوګر ولی مولوی عنایت الله شجاع بیا له مشرانو وغوښتل چې د خپلو پلرونو او نیکونو په شان د خلکو په منځ کې د سود او دښمنیو په ختمولو کې هڅې وکړي د ده په وینا د یو کس تکړهتوب غچ اخیستل نه بلکې صبر زغم او بخنه ده
که یو څوک په جنگ پوهیږي یو څوک په دعوه پوهیږي تاسو د یو پښتنو بچیانې په صلح هم پوهیږئ په درگذشت هم پوهیږئ په صبر هم پوهیږئ او شجاع سړی غیرتی سړی هغه څوک نه دی چې هغه خپل دښمن وډار
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست یو چارواکي مولوي اختر شاه هاشمي جرګې ته په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په خپلو کې له دښمنۍ او کرکو او ترپګنۍ لاس واخلي
تاسو لا پیغامونو
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د دریم یوزي د سیمې څخه د ازادي رادیو ته پیغام پریږدم بعد سلام زمش د دغه دریم یوزي په سیمه کې د زنې خامس رايون دي چې ډیر سخت جوبل سوي دي او ټول نړیدل دي تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړیدل دي دلته د امرستی والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په د لوړ باندې یو ځینې خامه دي د خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي هر څوک چې راسي هغه په خو سرایو یا نیمرو کې سروي وکي هغه خپل مهم کسانو ته کاټونه ورکي یا ورسره لاس کې یا د یو بل پر واسطه باندې نو موږ غواړو چې د زموږ سیمه کې دلته سروي وسی او راسي مشته د امرستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي دلته غوته هم مشخصه ناسه شکایتونه کړي دي خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري هر هغه څوک چې ورسره وي هغه هم خله چوپه پاتې څنه وایي ورته موږ غواړو چې د زموږ شکایت لوړ پړو مقاماتو پرې ورسیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه مې وجان تبسم د لغمان ولایت باطاکړ سوالي د اندرور د قریز خطا سره په تماس کیمه محترم او دادی منګا پولیسوالی کې او پټول درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي لوجیک پورو چارواکو مخابراتي شبکې لمشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې منګا د استونزه حل کړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422 11 41 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 11 41 201